پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونه تمې. زه اسد الله لودین هرکلای کوم په د هله چې د ژوند چارې مو خيوي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د پاکستان پوز وی افغانستان پولیس ته نږدې په کورما کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سختدریزو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درانه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالرو هغې مرستې هرکلی کړی چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړي دي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیايي بانک ورسره د 2022 کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغه ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې کارکوونکی صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو ژورنالیست شیر الله او د 19 کلنو کم عمره ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي دي. سرچینې د لوبغاړي نوم نه دی ښودلی. سرچینه دا هم وایي چې لا معلومه نه ده یاد کسان هلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره پاتې شوي او که بیرته افغانستان ته د تلو نیت لري. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړی د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغه کړکېچ د هواري لپاره چې له اوکراین پولیس سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر راپورته شوې، ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي د پاکستان هغه ادعا څیړي چې ترهګرو پر پاکستان د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخیستې. د پاکستان اندېښنې څه دي؟ اسلام آباد کې له خپل خبریال سره خبرې پرې کوو. محصلان وایي پوهنتونونو کې نویو محدودیتونو یې درسي بهیر ټکنۍ کړی.
د پونتون ټول فضای د سخالی ول کتر وختونه پر کم سوکتونه هله قمندی د درس سره نه لري.
کونړ کې خلک شکایت کوي چې په نشو د روغ دو کسانو شمیر زیات شوی او دوی ته ور سره سره خوګای هم زیات شوی.
د شپې کریچو خوندینه دی هر شچ په لاس ور شي پټي تر دې چې په خپل من کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې.
د فرانسې او روسي ولسمشران نن مسکو کې سره ګوري او دوی منیمای کې 25 دقیقه اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې وروستۍ ناامنۍ او پر افغانستان د اغیز په اړه خبرې پکې کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دغه خبري ټولګه د سر موضوع دا چې طالبان وایي د پاکستان د پاوز د هغې ادعا په اړه چړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره کارول شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کول شي چې دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان د پوز چارواکو وروسته له هغه دا ادعا کړې چې پرون یکشنبه د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
روسته له هغه چې پاکستان پوز د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو خوا د افغان خاورې کارول په کلک غندی پرون یک شنبه د خیبر پختونخوا په کورما ایجنسی کې د پاکستان اردو پر یوې پوسټې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وزل سوی دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی منلې ده. دا برید داسې مهال سوی چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال نه پاکستانی سرتیري ووزل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان سوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا سوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له دوه تر دریو پورې سرتیري وزل سوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې طالبان وایي د پاکستان د پوز د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د پاکستان پر ضد کارول شوې. د پاکستان اصلي اندېښنې څه دي او که رښتیا هم داسې وي دا پیښې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ د تحلیل لپاره یې له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشئ، راځي په دې پیل کو چې د اسلام آباد اساسي او اصلي اندېښنې څه دي؟
ډیر مننه ستاسو. د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربند هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوي دي. سره چې دا مسله خو سنې دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر مستاسو پر رپورٹ کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوه دا، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاور ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځینې دا حمله شوه دا، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطری خبره ده، او لکه دا تیر ورځ حمله لوی و د کورم چې کوم پاکستان سره افغانستان سره وخت د کورم دا پوستا یا د کورم دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام و، او دغه د کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریز هم اون لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنه کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا سیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ٹی ٹی پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دار چې پاړی کو باندې به ډیر منفی اغیز وی که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپله د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره وینو دی، خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خدا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نشي. سره دی چې د پاکستان بیانیې تر دې وخت نروي دي، د افغانستان او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخواني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوې. لیکن پاکستان خو یو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم، او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه ونیول شي. ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوی د هوکړې په بنسټ باندې دوی داردي مسؤلیت دی چې افغانستان خاور بل
ځای ته دوی مسؤلیت لوي. اما طاهر خان صاحب، یو ورسی پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه ده، ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته څه ډول کتلی شو؟ آیا ښې اړیکې بللی شو یا ملګرتیا اړیکې ورته ویلی شو، او کنه اړیکې سره په تضاد کې دي؟
زما نظر دا دی چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې، یا 2002 کال کې، هغه وخت کې پوله کرخه آزاده وه، تګ راتګ آزاد و. افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلي سیمو کې میلمانه وو. اوس زما خیال حالت دی چې اوس پاکستانی طالبان د هغې میلمانه دي. یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړل، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیرونو نه بهر راووتل، دا هم دلته تشویش ده. نو معنا دا ده چې پاکستانی حکومت به د افغان طالبانو نه زیات هیلی ولری د ماضی په نسبت چې د پاکستانی طالبانو فعالیتونو مخه ونیسي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې له غزای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په یو بل ورته موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر د افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو د اهمیت په اړه خبرې کړي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیناورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي، او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
ترڅو انکو بھی دعوت دیږي تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسیدل، د پاکستان لوړ پړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لید اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 11مه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول. په خواني ولسمشر حامد کرزی هغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنی او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورو او او بارانونو ورسره طوفانونو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې سیمه ییزو چارواکو ته د لارو د خلاصون امر کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږي لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل،
مسیر کوتل حاجګک
د ورسته واور له عمله د حاجګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واور وریږي، خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل،
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دي. موږ خپل ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندې سیمه ته ستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت د مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر پاکستان او سیمو کې لوی لارې څو ونی بندې وي، او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د سیمې تاوده موضوع دا چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړي. احمد تکلی تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې لسګونه زره روسي سرتیري د اوکراین په سرحد کې راټول شوي او لویدیځ پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مسکو ته ځي چې له خپل ساري ولادیمیر پوتین سره د دې کړکیچ د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم 40 دقیقې ټلیفوني خبرې وکړې. د فرانسې جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې دواړو مشرانو د اوکراین په مسله کې د هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼۍ وویل چې په دې خبرو کې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځ د زیاتېدونکي حضور د دوام په غبرګون کې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو ترڅنګ د روسیې د ګواښ د مخنیوي پر هڅو بحث وشو. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم واشنگتن ته روان شوی اولاف شولتز د انګلا مرکل پر ځای د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کوي. پر جرمني له دې کابله انتقادونه وشول چې اوکراین ته د وسلو له استولو سره یې موافقه ونه کړه، خو شولتز به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د اوکراین په کړکیچ کې د جرمني د منځګړتوب ونډه په ډاګه کړي. شولتز پرون له برلین څخه د روانېدو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو وی ویل چې هیواد باید د بالتیک هیوادونو ته د سرتیرو د استولو لپاره چمتووالی ونیسي. جرمني اوس مهال په لیتوانیا کې د ناټو د پوځي عملیاتو مشري کوي او هلته شاوخوا 1500 سرتیري لري. لویدیز وایي چې روسیې له 100,000 زیات سرتیري د اوکراین په سرحد کې ځای پر ځای کړي او شک لري چې ښایي روسیا د اوکراین د نیولو پلان لري. روسیا که څه هم د اوکراین د اشغال اداره د ویخو له لویدیز څخه د پراخو امنیتي تضمینونو غوښتنه کوي. په دې غوښتنو کې یوه هم دا ده چې اوکراین به هیڅکله په ناټو کې نه شاملېږي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
افغانستان بانک هڅه کوي په دې هیواد کې اسلامي بانکداري پراخ کړي. د افغانستان بانک لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې موخه افغانستان بانک لپاره د طالبانو د دویم مرستيال عبدالقادر احمد په مشرۍ غونډه جوړه شوه. د خبر پاڼې لمخې په یاد غونډه کې خاغلی احمد ویل چې د افغانستان بانک په هیواد کې د اسلامي بانک والی پراختیا تجمن دی او کولای شي د دې برخې د پراختیا لپاره د خصوصي بانکونو لپاره اړین اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي د افغانستان بانک سره په دې برخه کې د خصوصي بانکونو همکاري هم ارزښتمنه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د طالبانو حکومت به خصوصي بانکونو ته په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې ګډوډ شوی بانکي سیستم لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د تیر لمریز کال په پرتله هندوستان ته د افغان صادراتو د ډیریدو خبر ورکوي. د دغه خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر لمریز کال هندوستان ته د افغانستان د صادراتو کچه 400 میلیونه ډالر وه، خو سږ کال تر دې دمه د اندازه 1500 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. هندوستان ته د افغانستان وچ او تازه میوه، طبي بوټي او قالینې صادرېږي. او د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت په کاپیسا کې د کبانو د روزنې په زیاتېدو ټینګار کوي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کرنې وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن تیره ورځ کاپیسا ولایت ته سفر کړی او هلته یې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د کاپیسا پریمانه اوبو او ښې هوا ته په کتو باید په دې ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات شي. د کرنې وزارت په خبر پاڼه کې ژمنه شوې چې په کاپیسا کې به د کبانو د روزنې لوی فارمونه جوړ شي او کرنیز خدمتونو ته به پراختیا ورکړل شي. په کاپیسا کې اوس مهال د کبانو د تولید او روزنې شپږ ویشت فارمونه شته چې تیر کال یې 15 لس ټنه کبان تولید کړي وو. او د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن په افغانستان کې د بهرنۍ اسارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو ډالر 1.90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1.03 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 1.14 افغانۍ 5 پوله، یو سعودي ریال 3.50 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.99 افغانۍ، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 4 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1550 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم، خو پاتې څو شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام، د خبرونه تموزه احمد تکل هر کله کوم. د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې دي، وای په هنتونونو کې وضع شوی او محدودیتونو پر تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکو ته ډېرې هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د سلوغې د میاشتې له 14 رئیسې بیرته پرانستل شوې، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه محصلان چې په دې سیمو کې به پخوا د شپې په هنتونونو کې زده کړې کولې، اوس باید د ورځې لخوا خپل زده کړې پر مخ یوسي.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرم سیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده، وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا جنو محصلانو تویل شوی چې ټولګینه به هر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم سنفیانه مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د ازمونګه په هانتون ویل دا سدي چې یو سنه د خستل لپاره دي. د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغه ډیګري څوکم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداره عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زراول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوطې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي وه لکه تېره وختونه پر کم څوکتونه هله قمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوس مهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپنی پوهنځي محصله وه. نوموړې وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بیخي دوراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم، راته بیخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرز العمل نه دی بشپړ شوی.
نه تر اوسه پورې خو سید عالی تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوی د جزئیات د طرز العمل تراغو پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو لاغو وروسته کولای سړی کولای شي د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15 پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه درد کړې، خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو د روغدو کسانو شمیر زیات شوی. هلته د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او ان له جوماتونو غلاوې کوي.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پر نشي توکو د روغ دکاسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشان و آباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شد غلاګانې کوي او سارل کوي چان سپلای او بوټان پټ کی
سربیره نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روږدي کړی دي او که مخی وننی ولشی نو ټولنه با د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی، وایي پر نشئی توکو روږدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روږدي ځوانان بیخي زیات شوي دي، پرنا ورځ په عامو لارو کې ولاړ وي، د شپې ترې څوک خوندي نه دي، هر څه چې په لاس ورشي پټي، تر دې چې په خپل منځ کې سره وهل کوي په چاقوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي ترڅو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغدو کسانو د نیول لپاره عملیات ترسره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږېدمه، دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري، هغه په جلال آباد کې ده. یو وړې به عملیات وکړو، 15 نفره به گرفتار کړو، هملته یې جلال آباد ته نقلوي، ځکه به هغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي. خو هغه ته بیا موږ دا سپینګیري نه پرېږدي چې موږ لا نیولي نه یې، سپینګیري علما راسي ګورې دا جلال آباد ته ماسته وي، نو که دوی دا د سفارش سلسله قطع کړي یو او بل دوی عملاً همکاري راسره وکړي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي، خو د دې پر ځای چې د روږدو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي، بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو محترم، دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو زر ته زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان لمنګه د مایوبینو رفی راکي زر. دا نیم جمعه هم خو په یخ کې تیر که، دا بل خو دا نور نیمه خو په ګرم کې تیر کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس روزګان له چوری ولسوالۍ سماري ټولې نه مشکل مې دا ورور خوراکي توکي ډېر په ګرانه بیه چې باید زه مجاهدین ورو سره دا غواړم دا په ژر اقدام کې او ارزانه کې ازادي راډیو ته مننه، باید زما پیغام نشست کې.
زما غوښتنه دغه د زهر کلی وایم چې دغه د انجینو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا تاو د نن ورځې له خبرونو ورهاخوا تر بیا د خدای پامان.
اوریدونکو ورورو دویم نیمای ته ورسیدو، وروسته درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په بلوچستان کې روسي ناامنۍ او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبرې پکې کیږي. کوربای احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان پوز وای افغانستان پورې تنګدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سختدریزو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې یې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د آسیا د پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالرو هغې مرستې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې لاړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي دي. دا خبره د کرکټ بورډ یوې سرچینې آزادۍ راډیو ته وکړه. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز بنن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، یو ځل بیا قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. طالبانو نن وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د حملو د پلان جوړولو په اړه د پاکستان پر ادعاو څیړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیچ چاته به د افغانستان له خاورې پر بل یو هیواد د برید اجازه ورنه کړل شي. دا تورونه او په ځواب کې غبرګونونه ورسته له هغه مخې ته راځي چې وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې. په دې حملو کې د پاکستاني طالبانو او بلوڅ بلتونپالو وسلوالې ډلې تورنې شوې دي. پرون په کورمه ایجنسی کې د پاکستان د پوځ پر یو پوسته د برید پر مهال 15 پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنله. له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتونپالو پر پاکستاني ځواکونو په دوه جلا حملو کې یو شمیر پوځیان ووژل. له پرونۍ حملې وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د تروریستانو لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل په کلکه غندي. د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز بڅوي. د نن ورځې په 25 دقیقې او نیز بحث کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج. ښاغلی معارج، تمه ده چې په څو شیبو کې له خپرونې سره یو ځای شي، خو زه غواړم چې اصولي صاحب سره چې همدا اوس را سره پر لیکه دی لومړی ښه راغلاست ورته وایم، او بیا فکر کوي اصولي صاحب چې دا حمله په پاکستان کې د بلوڅ بلتونپالو او پاکستانی طالبانو حمله ولې وروسته لدی چې په کابل کې طالبان واکمن شول زیاتې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، د رادیو اوریدونکو ته. اصلا په پاکستان کې ظلم او استعمار دومره تر دغه حده رسیدلی ده چې په پاکستان کې میشت قومونه ولسونه ترې په عذاب دي. هلته جنجالونه اوج ته رسیدلي. تاسو وګورئ هغه ازادي خواه جنبشونه او یا هم د حقوقو مدافعین چې تظاهرات کوي په هغه هم بندیز لګیږي او هماغه خلک بندیان کیږي. د مثال په توګه موږ علي وزیر ویلی شو، منظور پښتون باندې مخامخ حملې کیږي. بیرن په داسې یو هیواد کې چې د ولس حقوق د پښو لاندې شوي دي، کلتور عنعنات یې د پښو لاندې شوي دي، ژبه ترې اخیستل شوې ده، ولس مجبوریږي چې د دا ډول نظامونو په مقابل کې ودرېږي. او درېدلې دي. تاسې دغه حملې هم ګورئ چې په ځینو پاکستاني د ډیورنډ د پولې آخوا د پاکستانی اردو په مقابل کې کیږي. زه فکر کوم چې دا په طالبانو پورې د طالب د افغان دولت فعلی افغان دولت پورې اړه نه لري. علت یې دا ده چې خپله طالبان تر اوسه پورې نه په رسمیت پیژندل شوي دي، نه دومره قوي او مقتدر دولت دی چې دوی وکولی شي د پاکستان مخالفین حمایه کړي. بنان دا هر څه چې کېږي د پاکستان د پوځ د کردار د وجې کېږي، څنګه چې دوی د ولس سره ګزاره کوي په هماغه ډول ولس د دوی په مقابل کې درېږي. او حتی اسلام پالې ډلې او ټي ټي پي اوس دا شعار ورکوي چې موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو، چې دا یې حق ده. لکه څنګه چې په دې منطقه کې د جهاد نارې پورته شوي دي هر وخت، پاکستان هم کله چې د اسلامي خطو څخه عدول کوي نو اسلام پالې ډلې دا حق لري چې هلته د جهاد نارې پورته کړي.
بله، او فکر کوي ستاسو په نظر افغان طالبان مرسته کولای شي له اسلام آباد سره د دې لپاره چې د دې ډلو د حملو مخه ونیسي؟
کاملاً دوی کولای شي چې همکار ووسیږي ورسره، او دغه ډلې ټپلی چې د افغانستان په پولو کې د ډیورنډ کرښې آخوا فعالیتونه لري، امکان لري په افغانستان کې هم د ځینو ډلو ټپلو سره همکاري ووسیږي. دوی تاثیر ګزاره دي په ځینو حالاتو کې تر یو حده پورې، اما په کل کې دا بیا د افغانستان د پاکستان د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري، د پاکستان د دولت د استخباراتي ادارو او د پاوز په کردار پورې اړه لري. څنګه چې شل کاله څلوېښت کاله دوی کرلي هغه بریبي، دغه منطقه هر وخت د ډیورنډ د پولې آپا منطقه هر وخت نام نه کړې وه، مشران یې ورته وژلي دي، سلایب کې ویشلې ده، تروریزم ته یې سوق کړې ده، حتی د مخدره موادو د کښت لپاره هم. دا د پاکستان د دولت تقریبا که رسمی پالیسی نوی هغه پالیسی وی چې د استخباراتي ادارو لخوا مخ کې وړل کېدلې، بنا نه هغه تاثیرات موجود دي او ډیر تاثیر به ونه لري.
مننه اصول صاحب، د سیاسي چارو شنونکی پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معرج له خبرونې سره یو ځای شوی. معرج صاحب، خراغلاس درته وایم، مخکې تاسو تشریف نه درلود. مال اصول صاحب نه لومړی پښتنه دا وکړه چې ولې د طالبانو د حکومت له واکمنې دو سره په کابل کې په پاکستان کې د بلوچ بلتون پالو او د پاکستانی طالبانو حملې زیات شوې دي؟
مننه، زه تاسو ته اصولی صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، او داسې اوریدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا داسې تر ډېر زیات تړاو دې سره نه لري چې مثلا دلته طالبان حاکم شوي دي، اول د پاکستان کې د حملې په اوس وخت کې زیات شوي دي، مثلا د بلوچانو د ازادي خواهي خوځښتونه او یا مثلا پی ټی ایم یا ټي ټي پي، دا له پخوانه فعاله وه. دا ډلې فعاله، مثلا پی ټی ایم خپل فعالیتونه کول په لاق حقوق غوښتل پاکستان نه، یا د ازادي خواهي جنبشونه په د بلوچان له پخوانه وه. ان تقریبا د ډاکټر نجیب په وخت کې د خیر بخش بلوچ په افغانستان کې راغله او پناه وړې وه. یا مخکې مونږ وګورو اکبر بکتی یا هربیار صاحب میری، و دا کسان په پاکستان کې په مرموز شکل باندې ووژل شول. همداسې نور کسان مثلا په عینو مینه کې، یا یو څه ډله مغل پخوان راغلی وه، دغه د نیمروز او د فراه په منځ کې او غر و، دلته جهاد کې پټ شوي وه له پخوانه. دا مسایل وو. دا چې ولې اوس دوی راپاسېدلي دي، یا ولې اوس مثلا داسې مشکلات جوړ شوي دي، دا یو ډول فشار ده د هغه له خوانه، د غرب له خوانه، خصوصا د امریکا او د دوی نه دا سیاسي بول لري. ځکه پاکستان ډېر زیات تمایلات رابط جوړ کړي له چین سره، چې په دې باندې غرب او انګلیس او امریکا په دې خوشحاله نه دي. ځکه دوی که دا کس دا اوس په لوی لاس راپوت شوي، که څه هم له پخوانه پښتانه و همیشه دغه یو شي نه ځورېدله، د کوزې پښتونخوا چې دا د ورسک مثلا یا د کلاباغ برېښنا به مستقیما تلله پنجاب ته او د دوی نه استفاده کېدل، یا مثلا دا خپله په ګاز او طلا ډېره زیاته په بلوچستان کې ده.
بله مارج صاحب،
د بلوچ خلک ډېر فقر کې ژوند کوي.
مارج صاحب، دا احتمال څومره شته چې په کابل کې د طالبانو له واکمنې دو وروسته د پاکستان حکومت د دې ډلو پر ضد عملیات چټک کړي وي او په نتیجه کې دوی هم خپلې حملې زیاتې کړي وي؟
ګورئ، دغه د خپل طالبان چې دی طالبان هم ډېر زیات واکمن نه دي، دوی هم دا د نورو تاثیر لاندې دي، خصوصا د غرب یا خپل د امریکا او دوی اثرات پ لري. دا ښکاره خبره ده دا خپل د طالبان
کله واضح وایي وبخي څوک ښایي تاسو چې د غرب تر تاثیر لاندې دي،
د خپل امریکا تاثیر لاندې دي، دا یو واقعیت خبره ده.
کومې ډلې ښایي وبخي تاسو څوک ښایي چې د غرب تر تاثیر لاندې
د افغانستان طالبان ښایي.
بله مینه بنې
نو دوی هم دا هم یو تاثیر لري، ځکه ما ویلي چې ټوله کې په پاکستان باندې فشار اوړي. صفا خبره هم دغه ده، مثلا خپله دا پرون موږ دلته وینا د هغه واورېدل، دا ام کیوم ورته وایي یا ام کیو ایم په حساب الطاف حسین چې خپله په انګلستان کې ده، دا ماجر قومي څه دی ورته یا موږ قومي موومنټ ورته وایي.
په سند ایالت
کې موږ باید بیرته هند ته لاړ شو، پرون واضح خبره وکړله چې موږ باید بیرته هند تر دهنه ماجر یو بیرته هندوستان ته لاړ شو. دې خواته د بلوچانو خبر راپورته کیږي، دې خواته د پی ټی ایم خبره، دې خواته څه ګورو موږ د افغان طالبان هم یو څه ګواښونه کوي. دغه ټول باندې معنا دا ده چې پاکستان ته اختار ورکړ کې چې دغه سرمایه گزاری تل چین سر چین پتا مند کوي، او دی غته به راځي دلته دوه دنه بټي مثلا یا ریاکټورنه په ګوادر کې څنګه ګودر ورته ویل هلته جوړیږي روډ بیلډ سرکونه دي. دغه ټول ته کتل مند په امریکا خوشحال نه ده، ځکه تاسو ګورئ چې مجری هواد په دې سیمه کې د غرب اجراءات ټول پاکستان کول، پر کې یو میلیارډ انګلیس ورکول، هر کال دوه میلیارډ امریکا ورکول، د کازو برټو مسافې سعودي ورکول. مرمو اوس امریکا په دې مندور به اعتماد سوی ده چې دغه مجریتوب قطر هوا ته ورکړه ده، او خپله حافظ د منافع د امریکا تقریبا قطر ده، دغه امتیاز د پاکستان هم لاړ ده. یعنی زی دوی ډېره هڅه کوي. نو په ټوله کې دغه وضعیت چې موږ ګورو د پاکستان حالت ښه نه دي، کېدای شي دغه خپله بلوچستان یو آزاد هیواد اعلان شي.
بله مارش صاحب، غواړم چې ورسته په دوام کې له تاسو دواړو نه هم له تاسو نه هم له ښاغلي اصولي نه زده پوښتنه وکوم چې د طالبانو، د افغان طالبانو او د پاکستان د پاوځ یا د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ډېر ښه وو، او حتی پخوانی حکومت به پر طالبانو تور لګاوه چې دوی د پاکستان د پوځي استخباراتو سره همکار دي او غو مرسته ورسره کوي. دغه دوره د همکاري یا د ملګرتیا د افغان طالبانو او د پاکستان پای ته رسیدلې. لمړی اصولي سپ تاسو.
بلې، زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې مقتدر دولت جوړېدل نه غواړي. هغوی دغه سیمه هر وخت دی یو نوی سیاسی فشار لاندې یا د سیاسی انحصار لاندې کنټرول لاندې غواړي. د همدغه لوجې د دوی لپاره اشخاص دلې او ټپلې مهم نه دي، د پاکستان لپاره د دوی عمومي پالیسی مهمه ده. نن که طالبان قدرت ته رسیږي او یا قوي مقتدر دولت ته د دنیا سره جوړجاړی کوي، او په افغانستان کې خولس موجود ده، ملت شته ده یې هلته، او زه په دې مطمئن یم لکه څنګه چې په یو وخت کې ملا رباني او ملا عمر دوی کنټرول نه کړای شول، ځکه هغه اصیل افغانان وو او د دې خاورې وو. دوی په دې پوهېږي چې دوی بیا سبا ملا برادر او همدا ډول ملا یعقوب هم نشي کنټرولولی، او د دغه لپاره د یو قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره هر وخت د پاکستان پالیسي خنډ به د افغانانو لپاره. دوی په خوا کې انډیوالي کوله هم په افغانستان کې د نظام د سقوط په خاطر، په افغانستان کې د بنسټونو د منځ وړلو په خاطر، په افغانستان کې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت په خاطر د دې خلکو لاسنیوي کړای ده. نن ورځ به د دې خلکو لاسنیوي د دې پر ځای باندې چې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره وکوي، برعکس په ځینو مواردو کې امکان لري دوی تخندونه هم جوړ کړي. نو دا انډیوالي موقته وه، دا انډیوالي بنیادی نه ده، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده، او دوی هر وخت زموږ خارجي پالیسي دوی هر وخت د کنټرول لاندې غواړي، او د دې ترڅنګ دوی نشي زغملی چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت موجود وي. دوه علتونه عمده موجود دي چې دوی ولې نه غواړي. دوی په دې پیږي کا په افغانستان کې مقتدر دولت او په اقتصادي لحاظ په خو ولاړ دولت دلته جوړ شي، نو تراته کده خلک چې پراتی دي افغانان دي او دا خاوري ادا هم مغلرو او قوالای دي موږ سره ده بنان دوی په دې ډاریږي چې دا ولس بیا په خپل ځي هغه خواته او دولت هم په افغانستان کې د دې جوګه کیږي چې دغه خاوري ادا وکي او د خپل حق دفاع وکي. دوامه خبره ادا ده چې په یو طرف کې د کشمیر په مسله کې دوی لانجه لري د هند سره او د افغانانو او هندوستان د دوستۍ څخه ډاریږي، که د دواړو طرفه قوي دولتونه او دوست دولتونه او د دوست ملتونه په اصطلاح د دوی د دغه ویرانوونکي پالیسۍ په مقابل کې ودرېږي، دوی دا ویرانوونکي پالیسي بیا په راتلونکي کې مشکې نشي وړلی.
مننه. په عین موضوع غواړم ستاسو نظر هم واخلم عارف صاحب، چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت او پاوڅ ترمنز په خو ډیر ښه اړیکې و، دا د دې دوستۍ دوره پای ته رسیدلې؟
مهرباني ده څنګه چې اصول صاحب یو بود همداغه چې همیشه دوی کوشش کړی په تاریخ کې چې افغانستان کې او ثابت حکومت نه غواړي، دا درسته خبر ده ځکه چې هر څه بیا هم افغانان دي او بودن تقریبا همدا دقیقه دي چې د کوزه پښتونخوا نه تنات د پښتنو نه بلوچان نه ټول نه دا هیله لري چې بیا هغوی بېرته راځي. نو خامخا مونږ ته بله خبره عمده دا ده چې د طالبانو سره د دوی ښې اړیکې د غرب په وجه باندې وي، ځکه ما وویلې چې پاکستان چې په 1971 کال کې جوړ سه دا د یو خاص هدف دپاره جوړ سه، د نړیوالې جګړې نه وروسته انګلستان نسو کولی چې مثلا هند وساتي او دلته هیره وه چې هغه وخت د سوویت یا د شوروي نه قوارانه سی مثلا اکرا نفوذ ونه کی په ګرمو بود هندستان کې. نو کله چې لزار شاه حکومت سره دوی وغه کېدل چې کدای شي کدوی سنتو ته راسي هغه وخت ناتو نه وسنتو وه، نو زار شاه لخوا نه دغه مسله رد شوله، نو دوی مجبور سول چې حکومت په اسلامي فکر باندې جوړ کړي تر دې شوروي مخه ونیسي چې ګرمو بود ترانه سي.
مارې صاحب لاندې راته وایي یعنی طالبان هم د افغانستان د پخوانیو دولتونو پر پله پالګ دي او په راتلونکي کې به د افغانستان د یعنی د یو خپلواک نظام په توګه جلال پاکستان خپل پریکړه وکړي.
ګوردا دا جوته خبر د هر حکومت تر ازي او څه مجبورتون لري، یا به د پردو له خوان رکنول کیږي یا به تمالات غصدري په دغه مر اتل لري، مرهم هر هواد کې هر څوک هر وګړي په دې فکرې چې په خپل هواد ته ژمن وسی خپل هواد ته راتونکو ته کار وکړي، نو خامخا کرا کرا دا پالیسی جوړي چې مثلا په استقلالیت ته ورسې جمیر عبدالرحمن خان موږ مثال ورکول چې تاشکند راوست ګریون په جبو سراس کو سره مایدی مذاکره ورته راغی، د ګډایي په سبب موږ کرا کرا داسې وضعیت غوره ک چې افغانستان ته کار وکړو، افغانستان کې ډېر قصرونه او سیستمونه اداري او قضایي او استخباراتي او پوځي هر څه جوړ کړل، بلخره انګریزان د لاسه دومره پتنګ چې یعنی د دوران مسله او د مسایل ټول ته د مشهد او سیستان او پنځ دي د مشکل د فشار په واجه باندې ته جوړول هر څوک دا کوشش کوي. نو خبره ماته کړه چې تمایلات او دوستي د طالبانو د پاکستان سره بنا پر د غرب چې ما ویل پاکستان یو مجري هواد وظیفه ورکول چې کار مختبوزي هغه کار بول لپاره دغه ارتباط او سیاسي ارتباط د څه خاص دوستي خپل دوی نه لري سره، دوی ټول زوریدل دي بندیان سوي دي وزل سوي دي، دوی خدای لري په زړه کې خپل مولا یعقوب او خوند خپل طار انتقام په لټه کې ده، مولا عمر او د مولا برادر اته کارال ته بندي وو، همداسې مولا عبد الله او نور کسان دوی وزل دي دوی کله زر نه وزي. دا خو سر چې مسله د مجبوریت په افغانستان کې ته دوی په نظر باندې ښکلاک کفر اغلا وو د مجور والته پناه وړه وا او بلکې په دې پردیش واه ته موږ پیګو چې دا لوبه وا لو د مجری پاکستان وو مجور دوی سره همکاري وو رابط دلدل.
مننه. غواړم له تاسو نه بل پوښتنه ده هم وکوم امارت صاحب، چې د بلوچستان تاسو مخکې یادونه وکړه د بلوچ بلتون پالو د مبارزې د بلوچستان د جلا کېدل چې دوی البته غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه، دا به په سیمه کې د یو بل خپلواک هیواد چې د افغانستان ځینې برخې به هم پکې لاړې شي او د ایران ځینې برخې به پکې لاړې شي، د دې د رامنځته کېدو او په نتیجه کې په سیمه کې د یو نوي جوړښت نوي جیوپولیټیک جوړښت د رامنځته کېدو باعث نه شي، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که به نوي تاوان به وي د ایران همداسې که دوی باندې لګ راڼه واچوي.
د سده چې یو خو دغه پاکستان ما وخت ورس جوړ سوی هیواد د بل چا لخوا نه جوړ سوی، د خاوره د هند د په افغانستان اخیستل سوې جوړه کړې ده. خپله که چیرې غرب وغواړي بالکل دا کار کوي. مخکې هم په تقریبا په 2001 کال کې داسې یوه انګیزه وه چې بلوچستان به ازادیږي، د سیستان او زایدان سیمې به هم له ایران اخیستل کېږي. په خپله بلوچستان کې دا سیمه چې بلوچ ورته وایي، دا انګریزانو ډېر پخوانه یعنی بهرنیانو دته بلوچستان هویت ورکړی، د نصیر خان بلوچ له وخت نه. منتها خبره په دې کې ده چې دلته زیاتره تقریبا 80% پښتانه دي د خپله په بلوچستان په سیمه کې، یعنی دا د افغانستان یو جز و. یو وخت کې هم څه په 1900 کال کې ستره مچاو به افغانستان جوړو په شیر سر جرګه کې نصیر خان بلوچ د میر عبدالله ورور د خپل راغی اصلا بیعت یې وکوي چې زه و تاسو افغانستان سره یوځای کېږم، باج به ورکوم او که چیرې په ما باندې کومه پیښه راځي بیا تاسو به ما دفاع کوئ. هم کوچه حمله وکړله، دغه وخت د افغانستان یوه سیمه وه تقریبا ده. نو بینان دغه خاورې په لوی لاس اخیستل سوي دي او مملکت جوړ سوی. که چیرې غرب وغواړي په هر وخت دا کولی شي چې بل دا ټوټه کړي. داسې ما وویل چې انګیزه وه چې بلوچستان به ته جوړېږي، د موږ د نیمروز ساحه هم ترې اخیستل کېږي، د سیستان او زایدان سیمان ته بده د ایران او د خپل اوسنۍ بلوچستان. منتها بیا پروژه دا وه چې پښتونستان یا تراټکه پر د افغانستان ذاتي خاوره بیرته افغانستان ته ورکول کېږي. نو هغه سیم به ولته به تنه د یوازې به دغه پنجاب او سندھ به یو ایالت پاتې کېږي. بیا داسې انګیزه هم وه چې په پامیر په سیمه کې هم یو مملکت منځته راوړي. دلته دا پروګرامونه
نه دا د تیوریګانې وي، د دسیسې یا کانسپایرسي تیوریګانې په دې برخه کې وي چې هیڅکله تایید نه شوې د هیڅ حکومت او د هیڅ دولت لخوا. اصولي صاحب، ستاسو په نظر د بلوڅ بلتون پالو داعیه دا ده چې له افغانستان سره به یو ځای کېږي او که به جلا دولت جوړوي؟
دا خو دوی واضح بلوچستان وایي چې دوی استقلال اخلي او جلا دولت غواړو. د موږ لپاره مهمه نن دا ده چې په منطقه کې پاکستان دولت دغه خلکو د خپل حقوق ورکي، او افغان دولت هر دولت چې وي، که د طالبانو دولت وي، که هم بل یو دولت وي، دلته هم په تیر کې هم په راتلونکي کې او هم په اوس کې، باید دغه قبایلو او په خاص ډول بلوڅو حمایت وکړي په دې مسله کې، ځکه دا یو ملت ته او د ملت شکنجه کول، رټل کلتور، ژبه ترې اخیستل، دا یو لوی جفا او ظلم ده. نو دوی د یو مستقل دولت د جوړښت په لټه کې دي، او دا چې مثلا دغه دایا بیا د افغانستان څنګه کیږي چې تر ګوادره پورې دا خاوره دی موږ وه، تراچک پوری موجود لوی افغانستان و احمد شاه بابا جوړ کړی و، دا بیا وروستۍ مسائل دي.
مننه. د خبرونې وروستیو څو دقیقو ته رسیدلی یو، غواړم چې کلګ دا بحث سره راټول کو. فکر کوي د طالبانو په موجودیت کې د یو مقتدر افغانستان جوړیدل چې د پاکستانی طالبانو مخالفتونه هم پای ته ورسوي، په نتیجه کې یو د بلوڅ بلتون پالو دا وسنۍ مخالفت هم پای ته ورسوي، د طالبانو په حضور او په موجودیت کې ممکن دی؟ اصلي صاحب لومړی تاسو او بیا مارش صاحب نام دا پوښتنه کوم.
اصلا زه چې څومره ګورم د طالبانو تحریک اوس چې په افغانستان کې دولت نیولی ده، قدرت نیولی ده، په هغه صورت کې چې دوی و اکثرو نورو ډلو ټپلو سیاسیونو، هغسې پاکو سیاسیونو، وطن پالو هیواد پالو سیاسیونو ته چې وطن ورته ګران دی، که هغه په کوچنۍ ردیف کې دي، که هغه په لوړ ردیف کې، او چې د فساد نه خالي دي، غیږه خلاصه کړي، ټول قشر ته، ملت ته دوی ښه راغلاست وایي، ځوانانو ته ځای ورکړي، زه مطمئن یم چې د دې خلکو په وجود کې یو مقتدر دولت جوړېدلی شي. خو اولی شرط به دا وي چې د دنیا سره دوی جوړجاړی وکوي، د دنیا سره په خبره باندې پوه شي. ولې نه؟ ځکه دوی هم افغانان دي، او بیا اکثره د کلي راغلي خلک دي، او د کلو راغلي خلک حتما د ولس په درد باندې ډیر پوهیږي نسبت اشراف زادګانو ته، هغه خلکو ته چې ټول عمر یې په پیسو کې په چرچو کې ژوند کړی وي. دا په تیر کې
هم ثابته شوې ده. هغه ډلې ټپلې چې غریب وو او هغه سیاسيون چې غریب وو او هغه احزاب چې غریب وو راغلي وو، هغه هر وخت کوشش کړی ده چې وطن لپاره کار وکړي. نو دوی چانس لري، ولی نه کدي دې چانس څخه مثبته او مثمره استفاده وکړي.
کلن راته وایست چې په کورنۍ سیاست کې یا کورنیو پالیسیو کې طالبان باید څه وکړي چې له خلکو نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، له سیاسي ګوندونو او خپل مخالفینو سره باید څه وکړي؟ یوه دقیقه کې لطفا راته وایست اصولي صاحب.
زما په اند باندې دوی د ټولو نه د مخه ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نه خپل مشروعیت واخلي، او هغه انانات زموږ او ستاسو لویه جرګه ده ترڅو نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. پخوانی امنیتي ارګانونو نظامیان راټول کړي، د خپلو نظامیانو سره یې په څنګ کې ودروي، او زموږ ځوانانو ته د رښتینی هغه د کار کولو حق ورته ورکړي. د دوی ترمنځ د طالب او د نه طالب تفکیک ونه شي. زه مطمئن یم چې د دوی لاره هواره ده او خلاصه ده، مخ په وړاندې، او هیڅوک یې مشکل نه شي درېدلی.
مننه. او معارج صاحب، لومړی دا راته وایست چې طالبان د یو مقتدر دولت د جوړولو توان او وسایل او امکانات لري؟
دغه اقتدار او مقتدر کېدل دوه ډېر بنسټونه قوي لري په ټوله دنیا کې. یو اقتصاد ده، یعنی یو په زیربنا جوړېدل یا په خپل اقتصاد په مټ باندې درېدل دلته ویل کېږي. دوهم یې سیاست ده، چې څنګه د سیاست کولای شي او پالیسي جوړولی شي، خصوصا بیا د ډېر مقتدرو هیوادو سره داسې اړیکې درلودلی شي چې هغوی ته قناعت ورکړي، چې په دوی باندې اطمینان وکړي، او دا مثلا د سیمې هیوادو د الټرنیټیو په اسمان باندې وساتي. وروسته له دې نه بیا نو کېدای شي طالبان بالکل که چیرې په خپل زیربنا او اقتصاد ته کار وکړي، نړۍ سره په دې اصولو پر بنیاد باندې اړیکې جوړې کړي، او داسې یو سیاست وکړي او داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي، د هغوی ګټې او خپلې ګټې تشریح کړی شي، او نور داسې مثلا چې د افغانستان قرباني نه شي، دوی برعکس سیاست ته مخه وکړي، او مثلا د پاکستان یا د نورو الټرناتیو ته جوړ شي. دا په هغه وخت کې بیا کېدای شي په فیدي حالت کې یو معیاري حکومت جوړ کړي، یعنی ملي او قانوني مشروعیت ترلاسه کړي، یعنی خلکو جرګې ته یا رایو ته مراجعو کې د خلکو له خوا نه ملي همداسي او
مارس صاحب
نامه یا قانون اساسي جوړ کړي.
اصولي صاحب د لوی جرګې یادونه وکړه، او تاسو هم د جرګې یادونه کوي، خو طالبانو واضح رد کړی ده. ظاهرا د دوی په ذهن کې د دینی عالمانو د یوې شورا جوړول په پام کې دي، پارلمان په نظر کې نه لري، لوی جرګه باندې باور نه لري، او په داسې یو حالت کې به دوی مشروعیت له چا اخلي؟ یعنی د دې متبادل طرح څه کېدای شي؟
ګوره دغه شورا چې جوړي یا د علماو شورا جوړي، دا هر څه څه کوي، او دلته سوال دا ده چې دغه عالمان څوک ټاکي؟ دا معارج ټاکي، اصولي ټاکي، افغانان ټاکي، او که خپله طالبان ټاکي؟ خو که طالبان ټاکي، خدا بیا نو مشروعیت نه سه ملي نه سه، ځکه دوی خو تیار په قدرت کې دي، توپک ورسره ده، په اداراتو کې ناست دي. بیا ضرورت څه شه ده چې تاسې بله شورا جوړوئ؟ که بیا شورا جوړوئ، د عالمانو جوړ، نخبګانو هر څه جوړې، ملت ته وایه چې تاسې خپل استازي په همدې عالمان را معرفي کړئ، ملت ته وایه چې معرفي کړي، بیا هم بیا درسته د خلکو سره.
یعنی تاسو یو انتخابي میکانیزم سپارښتنه کوئ؟
بالکل بالکل، ملت به خپل اراده ته یا خپل تمثیل په دې حکومت کې وویني. یعنی نور حکومت داسې نه ده چې طالبان موږ ملامت کړو. خمینی هم له فرانسې نه راغی، یو اسلامي انقلاب راوسته، مرم وروسته هغوی معیاري حکومتونه جوړ کړل. همداسې په نورو هیوادو کې هم دا کار سوی دی، انقلاب کېږي او کودتا کېږي، په زور باندې یو حکومت راځي. خپل استاد رباني هم راغی او تحمیلي حکومت له پاکستان جوړ سوی و. دلته راغی، بیا دوی هم کرا کرا معیاري حکومتو ته، کومونستان هم په د کودتا په ډله په ترس کې راغلل. مرم بیا موږ ولیدل وروسته ټاکنو ته یا لویو جرګو ته مراجعه وکړله، داود خان هم کودتا وکړله، مرم پس به لویې جرګې ته کېناسته، مشروعیت یې واخیسته. طالبان هم بد وخت ځای نه کې تر ډېره پورې اوس هم شپږ میاشتې تېرې شوي دي. په هر ډول چې کېږي، لویې جرګې ټاکنې یا که نورې شوراګانې، هر څه جوړي د خلکو په رایه باندې جوړ کړي، بغیر هغه نه خو دا خو بیا مشروعیت نه لري په هم په نړیواله کچه هم په دننه باندې په افغانستان کې. نو بینان دا خو یو معیاري حکومت ورته وایي، همدغه ته وایي. پارلمان نور قوی مثلا درې څنګه چې حاکمیت قلمرو او نفوس د دولت عناصر لري همداسې بل مقننه او قضایه او اجراءه هغه ونر او په خنه وړ وسته خبره ډیره مهمه فعلیه لکه طالبانو ته عدالت یا د سروال یا د قضا جوړول او استقلالیت ته چې عاد اقل د خلک خود خپل درخواست د عریضې لپاره کوم بیا عدالتي کې یا تلافي کېږي دغه ته مرجع خو چې د اقل د دوی چې ورسلته درخواست په وړاندې کې
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معرج چې البته پخوانی ډیپلومات افغان ډیپلومات هم پاتې شوی او د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي چې په دې خبرونه کې مو لمون سره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو تر بیا د خدای پامان.